افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د دې سات خبرونو کو په داسر کې چې په افغانستان کې لښ پګم د لوړو ټولګو د ځکهونکو نجونو د تعلیم پر بندیز ضروري زیاوړي د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې د دې ضروري زیانونه هیڅ کله نشي جبران کو افغانستان نشي جبران کولای د دې سازمان د خزو د څنګه مرستيال هیدربار پروندشن په ایکس پانه په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوخت زیانونه د جبران وړ نه دي پر افغانستان طالبانو دی بیا وکمنې دوه کال نو پر شوې چې لښ پګم لوړو ټولګو د ځکهونکو نجونو د تعلیم له حق څخه به برخه شي د طالبانو حکومت د 2020 میلادي کال په پای کې د جنو د پونتونو دروازې هم به لکم د لبند کړی د جرمني د کورنۍ استخباراتو مشر وايي په دې هواد کې سږ کال په خپل تل د اسلام په اړه ترګرو د حمله غوښ د پام وړ لولډ توماس هالدن وانګ د خبره د جرمني خبری اژانس ډي پی سره په یو مرکه کې نن خبره شوې کړې ده د جرمن چارواکي ویلي چې د دې غواخونو پر زیاتې دوه په افغانستان کې د طالبانو د بیا وکمنې دوه او د داعش خراسان څنګه د پیاوړتیا اغیز همشته خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی نو موري دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې تیرونه د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان څو اسلام ضد مظاهره کوونکی او یو پولیس په چړې ووهل چې ټپي پولیس څو ورځې وروسته انسا ورکړه نړیوال بانک نن سهشنبه اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بنداسو لپاره $1 میلیارد پور تصویب کړی دی د بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دغه پور څخه به له دغه بند څخه چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د چین په مرسته رغول کیږي د تولید شوې برېښنا د شبکې د پراختیا او سیمه ایزو ټولنو ته د خلاص رسید چارو لپاره کار واخیستل شي د پاکستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ناجی بن حسین ویل پاکستان د انرژي په برخه کې د ارزانه باوري او پایدار انرژي په برخه کې له ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخ دی او د داسو د برېښنا د تولید پروژه کولای شي چې په دې هیواد کې د انرژي په سکتور کې بدلون راوړي د داسو د برېښنا د تولید بند چې افغانستان پولې ته نږدې خبر پښتونخوا کې جوړیږي په بشپړېدو سره به د برېښنا د تولید ظرفیت له 4,340 میگاواټو نه تر 15,400 میگاواټو پورې ورسیږي دا بند د چین په مرسته رغول کیږي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وايي په غزه کې د برمتو د ژغورنې لپاره د اسرائیل پوز په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو وژنه او سره په ګڼ میشتو سیمو کې د برمتو ساتنه ښایي له بشري جنایتونو سره انډول عمل وي اسرائیل ویلي د هوایي ځواکونو په مټ دا پوځي عملیات د شنبې په ورځ د غزې د ترانګې په مرکزي سیمه نوسایرات کې انتر سره شول په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل په دې عملیاتو کې 270 ډیر فلسطینیان وژل شوی دي په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان جرمی لاورنس نن ویل په هغه طریقه چې په دې ګڼمیشته سیمه کې بمباري شوې دا جدي پوښتنه رامنځته کوي چې آیا اسرائیل د پوځي او ملکي وګړو ترمنځ توپیر د ځواک تناسب او ورلمخې خبرداري چې د جګړې منل شوي اصول دي په پام کې نیولې لاورنس زیاته کړه چې فلسطینی وسلوالو په ګڼمیشتو سیمو کې د برمتو د ساتنې په خاطر د فلسطینی ملکي وګړو او برمتو ژوند په خطر کې اچولی دی لاورنس ویل ښایي د دواړو لورو اقدام له بشري جنایتونو سره انډول وي په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په درشل کې نن جرمني د اوکراین د بیا رغونې د کانفرنس کوربه دی په پلازمینه برلین کې د غونډې جوړېدو هدف د ډیپلوماسۍ د اونۍ له پیلېدو مخکې له اوکراین سره چې د روسیې د یرغل له کبله سخت زیانمن شوی د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندول د برلین غونډه د هغې کلنۍ غونډې دوام دی چې مخکېنۍ هغه یو کال مخکې په لندن کې جوړه شوې وه خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل وړاندې پراپورونو کې به واوري چې د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې بیساره لوګه او د خړو خوندیتوب که څه هم په ورستیو کلونو کې مخبخه کېدو خو لا هم د هیواد له څلورمې برخې څخه زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکي او ښوونکي مني چې د طالبانو حکومت د دوی میاشتنۍ تنخواوې 15,000 افغانیو ته راټیټې کړې دي
دا فرمان نه یوازې د ښځو اقتصادي حالت لا پسې خرابوي بلکې د ټولنیز پرمختګ پر وړاندې هم خنډونه جوړوي
د طالبان د حکومت چارواکو وایي د 2023 کال له پایله تر اوسه څلور سوه زره ډیر افغان کډوال ایران او پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د خوست یو شمېر ځوانانو له سیمه ییزو طالب چارواکو وغوښتل چې ځوانان ډیر بیکاره دي او ورته د خپلو مسلکي برخو کې دندې ورکړل شي.
ځوانان بیکاره دي، اقتصادي ستونزې دي، بعد اقتصادي وضعیت ده، مثلا د رواني مشکل لري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له وروستیو هڅو خبر شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خورونیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې 2020 او 2022 کلونو وروسته به ساري لوګو د خړو خوندیتوب مخبخه کې دوه خلا هم د هوار لسلورمه برخه څخه زیات وګړي دي ژوند پات کې دوه لپاره خوراکي مرستالتي لري. د خورونیوال پروګرام دا هم ویل چې په افغانستان کې طالبانو لبیا ځلې واکمنې وروسته بشري ناورین نور هم پیچلی او لا زیات شوی دی. د سازمان پراتون کو شپږ میاشتو کې خپل مرستو ته خپل مرستو د دوام لپاره شپږ سوه اویا میلیون ډالر رو د مرستې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې یو شمېر اړ کسان وایي چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله بیړنۍ مرستې ته سخته اړتیا لري. نور حال د عابد سپوږمۍ په رپورټ کې
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي د افغانستان له څلورمې برخې ډېر وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې زیاته کړې چې په 2021 او 2022 کلونو کې له بېساري لوږې وروسته په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب مخ په ښه کېدو دی، خو لا هم د هیواد له څلورمې برخې ډېر وګړي یعنې 2.4 میلیونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. WFPY په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډیرو خلکو خپل دندې له لاسه ورکړي او د نغدو پیسو د کمښت ترڅنګ د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، چې د ټکی په افغانستان کې بشري ناورین نور هم پیچلی او ډیر کړای دی. WFP زیاته کړي چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې شدیده خوارځواکي له بیړني حالت څخه لوړه ده او ښایي په راتلونکو کې لا پسې زیات شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو نیمه برخه او د امیدوارو او شیدو ورکوونکو میندو څلورمه برخه د ژوند ژغورلو لپاره د تغذیه ملاتړ ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د مرستو د دوام لپاره 650 میلیونه ډالرو ته په بیړنۍ توګه اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. د کابل اوسیدونکو پریګل چې د خپلو 15 ماشومانو د روزلو مسولیت پر غاړه لري او طاهره د پروان ولایت اوسیدونکو وایي
زه څوک نه لرم چې را سره مرسته وکړي. زه په کور کې ګټونکی کارګر نه لرم. زه په کورونو کې کار کوم او خپل ځان او د خپلو ماشومانو لپاره ډوډۍ برابروم. زه د دریو ماشومانو مور یم. زما میړه ناروغه دی، هغه په یوه هټۍ کې کار کوه او درانه شیان یې کاته پورته کول او هغه ډیر تر فشار لاندې و، د ملا تکلیف لري. زه واقعیا مرستې ته اړتیا لرم. موږ په کرایي کور کې ژوند کوو. څلور میاشتې کېږي چې کرامې نه ده ورکړې. موږ حیران پاتې یو چې څه وکړو. څوک نه لرم چې مرسته راسره وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي و چې د می په میاشت کې 2.3 میلیونو اړمنو سره مرسته کړې، چې خوراکي مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره پکې تغذیه شامل ده. WFP دا هم ویلي چې سکل په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. هماله نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا لا زیاته کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر خزینه کارکونکي او خونکي منی چې د طالبانو حکومت دوی میاشتنی تنخواوې 50,000 افغانۍ تر ټیټ کړې دي. دغه خزیده پریکړه غیر عادلانه او له تبعیض ډکه بولي او وایي چې د تنخواو کمښت به د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي. تفصیل به هم د عبید سپوږمۍ په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ښوونکو په ګډون د دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکې تاییدوي چې د طالبانو حکومت د دوی میاشتني معاشونه 15,000 افغانۍ ته راټیټ کړي دي. دوی دغه پریکړه د ښځو پر وړاندې بې عدالتي او ښکاره تبعیضي چلند ګڼي او وایي چې د معاشونو په کمېدو سره به لا له ډېرو ستونزو سره مخ شي. د دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته خبر ورکړل شوی چې د جوزا میاشتې له پایله به نور 15,000 افغانۍ معاش ورکول کیږي. په هرات ولایت کې د یوې دولتي ادارې یوې ښځینه کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
همکارای ما تلاش کردند که در مرکز همراه
ریاست سموک همکاران و حتی وکلا چې لمرکز څخه د کوچنی اختر پر رسیدو سره لک تر لګه د جوزا د میاست ماش د تیر په تیر ورکړي، خو هغه ونه منله او یې ویل چې موږ کولای سو په خوانی ماشونه هما غسی در کړو، خو دراتونکو میاشتو لماشونو څخه به یو څه کم
کوي بعدی از روی ماش شما کسر میشه.
په همدې حال کې په دولتي ادارو کې د ښوونکو په ګډون یو شمېر خزینه کارکونکو هم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې دا موضوع تایید کړي، خو د موضوع د حساسیت له امله یې له نورو خبرو کولو ډډه وکړه. په کابل ښار کې یوې مېرمنې چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې لور یې ښوونکې ده، خو اوس یې معاش کم شوی دی.
لور می خون کده زنگ را تو ووه او وی ویل چه دا چه ماش 15,000 افغانی را تیت سوای لاریون وکری، خود دفتر در رئیس لخواه ورس راڑی کنی ولسوی چه که چولگه یو ترانسی او لاریون وکری حوزی تبا اولل کیگی، ستونزی بیخی دیری دی نو در زوند نور واس نلرو.
لتیری یوی اونی راهی سی پر طولنیز و رسنیو که دی طالبان و دی حکومت اداری امور تا منصوب یو لیک خبر شوی چه لمخه یه دی دولتی ادارو دی خزینه کارکون که ماشونه چه دی تیر حکومت لخوا تاکل شوی و او اوس دی طالبان و دی حکومت لخوا ورکول کیگی 15,000 افغانی تاکل شوی. په دې لیک کې ویل شوی چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا صادر شوی دی، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې یوازې د هغو ښځینه کارکوونکو معاش چې اوس مهال په کور ناستې دي او که دې فرمان کې هغه ښځې هم شاملې دي چې اوس هم د دولتي ادارو کارکوونکي دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو بی بی سي د طالبانو د یوه حکومتي چارواکي په حواله د دغه لیک تصدیق ثابت کړای. د ښځو د حقونو فعالان هم د طالبانو د حکومت دغه فرمان د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض نښه ګڼي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل:
دا فرمان نه یوازې د ښځو اقتصادي حالت لا پسې خرابوي، بلکې د ټولنیز پرمختګ پر وړاندې هم خنډونه جوړوي. طالبان د ښځو پر وړاندې خپل پخواني سیاستونه دوامداره کوي او غواړي ښځې له ټولنې څخه وایستل شي. که څه هم د دوی د بیا واکمنېدو سره سم دوی د ښځو اړوند یو پر بل پسې فرمانونه صادر کړل.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دغه فرمان خپل سیستماتیک تبعیض در ډیر محدود ځایونو کې چې هغه شد ضرورت د ښځو حضور ته لکه د تالاشي و بعض شفاخانو کلینیکونو کې چې دوی کار کوي د هغوی ماشونه کم کول، یعنی د خپله د ښایي چې د طالبانو ایدیالوژي د ښځو په مقابل کې دا ده چې ښځې اصلا د نور انسانانو په توګه دوی مساوي نه بولي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له بیا ځلي راتګ وروسته ډیری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه اوس په کورونو کې ناستې دي، او د طالبانو حکومت ویلي و چې دوی ته به معاشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي و چې له څو میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت له بیا ځلي راتګ سره په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار کولو د بندیز په ګډون ښځې له لسګونو نورو بندیزونو او فرمانونو سره مخ شوي دي. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو دغه فرمانونه غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې دا پریکړې لغوه کړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو .com
د 2000 لومړي کال په دوبی کې پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنې دوروسته کې هم په هیواد کې جګړه ختمه شوې او نسبی امنیت ټینګ شوی، خو ځینو وختونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو د طالبانو د نږدې درې کلنې واکمنۍ په موده کې بیا هم دا هیواد ناامنه بللی دی. ورته یو ارزونه د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ نن د 2023 کال د سولې شاخص په نوم یو راپور کړی او افغانستان په جنوبي آسیا کې تر ټولو کم امنه یا ناامنه هیواد بللی دی. نور حال د فیروز عزیزی رپورټ کې.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP افغانستان د سویلي آسیا په سیمه کې تر ټولو کم امنترینه هیواد بللای دی. د انسټیټیوټ د سیشن په ورځ د 2023 کال د سولې د نړیوال شاخص په نوم د یو راپور په خبرولو سره ویلي، سره له دې چې افغانستان تیر کال په دې برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ درلود، خو سا کال په امنیتي او پوځي برخه کې د دغه هیواد وضعیت کړ کې چن سوای دی. د IEP د راپور لمخې افغانستان په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دی. دغه راز ویل سوي چې د کورنیو جګړو د مرګزوب لشمیر په 2018 کال کې له 3000 کسانو څخه په 2023 کال کې 350 تنو ته راټیټ شوی او افغانستان اوس له ترهګرۍ څخه تر ټولو ډیر اغیزمن هیواد نه دی. په دې راپور کې راغلي چې اوس د افغانستان پر ځای یمن د نړۍ تر ټولو کم امنه هیواد بدل شوی دی. افغانستان د 2023 کال د سولې د شاخص په جدول کې د 103 هیوادونو په منځ کې 103 ځای خپل کړی دی. له افغانستان وروسته سودان، جنوبی سودان په دې قطار کې او یمن 103 ځای کې راغلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو د بشپړ امنیت د تامینولو ادعا کړې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د فساد مخه نیولې او سوله یې تامین کړې ده. خو یو شمېر افغانان وایي سره له دې چې افغانستان کې جګړې کمې شوي، خو اقتصادي وضعیت بیا بدتره سوای دی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
مخکې په یو چا باندې راکټ ولګېده، بس 15 کسان چې مړ شوي، د سلور نور خو ژوندی و، سلور نور خو کار برابر و. اوس وګوره دا سل روان دي چې دا 9 کسه لاس کسه پس پای مخ دی مړ کېږي، دا خو نیستي ده، په نیستي کې اصل جنگ و شروع دی.
د فراه ولایت اوسیدونکی او بازګر نعمت الله هم ورته نظر لري.
دلته جګړه نشته، خو د ډوډۍ او د وچکالۍ جګړه شته. فلن موږ په دې کې راګیر یو چې وچکالۍ ختمه شي، چې وکړی شو خپلې کرنې ته دوام ورکړو.
د امنیتي چارو په محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل د حکومت ولې پاړه د طالبانو تګلار او چلند د سولې امنیت او ثبات پر وړاندې د ګواښونو او زیانونو کچه لوړوي.
وضعیت چې انجاریه و سیاست چې طالبان پیښ میبرند،
هغه وضعیت چې اوس روان دی او هغه سیاست چې طالبان پر مخ بیایي، دا ټول هر شی به د سولې امنیت او ثبات زیانمنېدو کچه لوړوي او د دې لامل ګرځي چې نامنی رامنځته شي.
خدا مهال د سولې او ثبات د دوام درکېدو او هر اړخیز اقتصادي ودې لپاره کوم حل لاريسته؟ د افغانستان د سولې د خبرو اترو د مؤسسې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نائب زاده چې د فرانسې په پاریس کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل
راي حل نیست کې جامع بین المللي
د حل لار همدا ده چې د نړیوال ټولنې په ګډون د سیمې هیوادونه پر طالبانو فشار راولي او دوی د مذاکرې میز ته کش کړي، چې د جمهوریت د نظام له ګوندونو، سیاسي رهبرانو او ډلو سره چې اوس جلا وطن دي خبرو اترو ته کینی او افغانستان د یو مشروع او ټول شموله دولت او سولې پر لور ولاړ شي.
خو د طالبانو د حکومت چارواکو تل ادعا کړي چې د دوی حکومت ټول شموله دی او پخوانی سیاسي چیرې ازمایل سوي چیرې بللی دي. د یادونه ده چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 کال د سولې نړیوال شاخص کې ایسلند له 2008 کال راهیسې د نړۍ تر ټولو امن هیواد پاتې سوای، ورپسې ایرلند، اتریش، نیوزیلند او سنگاپور هیوادونه دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربن په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک هرکلی کړی او بیا یې په حماس غږ کړی چې دا طرحه ومني. امنیت شورا د پریکړې لیک پرون داسې مهال تصویب کړ چې له غزې څخه بیا هم د تازه شخړو راپورونه ورکول کېږي. نور بله احمد کله واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې په غزا کې د اوربان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک د خبره ډیره خروخانه کړ چې نړۍ د دې پلان ملاتړ کوي. بلینکن له اسرایلی چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن په تل ابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل له حماس ډلې پرته نور ټول د ملګرو ملتونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي. متحد ایالات چې د دې پریکړه لیک طرحې امنیت شورا ته وړاندې کړي او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. بلینکن پر حماس ډلې غږ وکړ چې دا پریکړه لیک ومني. د هغه په وینا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک به مني. بلینکن د پریکړه لیک ته د ملاتړ د جلبولو، غزې ته د بشري مرستو د زیاتولو او له جګړې وروسته د غزې د ادارې لپاره د اسرائیلو او حماس د جګړې لپاره رئیس سیمه ته اتم سفر پیل کړی دی. دای با اردن او بیا قطر ته چې له مصر سره یو ځای د سولې د خبرو منځګړی وو هم سفر وکړي. د امنیت شورا د پریکړه لیک طرحه 13 میاشت ولسمشر جو بایدن اعلان کړ او پرون تصویب شو. د پلان درې پړاوونه لري چې لمخیه حماس د دوامدار اوربند او لغزه د اسرایلی سرتیرو د وټلو په بدل کې باید پاتې برمته خوشی کړي. ویل کیږي چې لهم شاوخوا یو سولوشل يرغمل د حماس ډلې په ولکه کې دي، خو ګومان کیږي چې خای درېمه برخه وشل شوی وي. بایدن دا طرحه د یو اسرایلی طرحه په توګه وړاندې کړي، خو نتنیاهو د هغې له ځینو برخو سره په ښکاره مخالفت کړی او ویلي دي چې اسرائیل به د حماس له ځپلو او د ټولو برمتو له خلاصون پرته جګړه پای ته ونه رسوي. حماس تر اوسه رسمن د دې پریکړه لیک په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو دې ډلې د امنیت شورا د پریکړه لیک او د هغه د عمومي چوکاټ ملاتړ کړی دی، خو په عین حال کې د تطبیق د تضمین غوښتنه کړې. د حماس ویان جهاد تها نن وویل چې د اسرائیلو له لوري د دې طرحې د تطبیق د یقیني کولو په اړه د دوی څېړنه روانه ده. د نوموړي په وینا اسرائیلو تر اوسه په واضح ډول دا ژمنه نه ده کړې چې آیا پر غزې د یرغل پای ته رسولو ته ژمن دی که نه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د 14 موافقو او د روسیې په ممتنې رایه د غزې د جګړې د پای ته رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. د کار د هیلې یو ځل بیا را ژوندۍ کړي چې د غزې اتمیاشتنې جګړه به پای ته ورسیږي. په دې جګړه کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې له 10,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او د غزې د 2.3 میلیون وګړو په سلو کې اتیا له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان د حکومت چارواکي وایي د 2023 میلادي کال لپاره تر اوسه له 400,000 ډیر افغان کډوال ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د طالبان د حکومت کډوال او رسندونکو چارو د وزارت د چارواکو په وینا هر ورځ له دغو دوو ګاونډیو هیوادونو څخه شاوخوا 2,000 افغانان افغانستان ته راستنیږي. نو تفصیل په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د 2023 کال له پایله تر اوسه له 400,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران او پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي، چې د یادو کډوالو 15% له پاکستانه ایستل شوي دي. د طالبانو د حکومت افغانستان ته د کډوالو او ستنیدونکو د مرستې او استوګنې د کمیسون ویاند خار یوسف احمدی امریکا غږ ته ویلي چې هر ورځ له دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 2,000 افغانان افغانستان ته ستنیږي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کډوال وایي سره له دې چې له دغو هیوادونو څخه په زور ایستل شوي، خو په افغانستان کې هم د دوی وضعیت ښه نه دی. نایب ګرزیوانی چې له ایرانه په زور ایستل شوی د ځان د ایستلو د څرنګوالي او ستونزو په اړه وایي
زه د ایران په اصفهان کې د دولت آباد په خارګوټي کې په کار بوخت وم. د ایران حکومت زه او زما د کورنۍ غړي ونیولو. موږ د ماښام ډوډۍ خوړله چې دوی زموږ کوټې ته راننوتل. که څه هم موږ کارتونه لرل، خو بیا هم دوی له پولې واړولو. دلته هم ستونزې او ډېر لګښتونه لرو، نه کار شته او نه عاید.
کامران یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له پاکستان څخه راستون شوی او په ننګرهار ولایت کې اوسیږي. هم شکایت کوي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
پنځم مشت کیږي چې پاکستان هیواد څخه راستان شي زمون کاروبارونه نشته دي نو کور کرایه موږ ته ډیره مشکله باندې برابر او بل موږ ډیره زیاته مشکلات سره مخ یو مشومان هم چې دي د تعلیم څخه محروميږي ځکه نو تعلیم چې کې کتاب چلےږي قلم لګي مکتب ته بیلېږي نو موږ وضعیت ډیر خراب دي ځکه کاروبار نشته دي نور خوراکي مواد هم ډیر ګران دي نو ډیر په سختۍ باندې برابرېږي
له ایران او پاکستان څخه ایستل شوی کډوال له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي او د سرپناه او د ژوند د نورو اړتیاو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي په دې اړه مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره خبرې وکړې خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې دغه شان هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت افغانستان ته د راستنیدونکو د مرستو او استوګنې د کمیسیون د ویاند قاری احمد یوسف احمدی نظر هم واخلو خو نوموړي هم په دې اړه ځواب را نه کړ د هغو موندنو له مخې چې ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکس پاڼې راټولې کړې د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبې پورې له یادو هیوادونو 15,000 او 229 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان حکومت له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې تر ننه دوام لري هممهاله د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د 2023 کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په ایران کې په ناقانونه توګه ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو بهیر پیل کړ نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي و چې د 2023 کال له جنورۍ څخه د 2024 کال تر اپریله پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده
د خوست یو شمیر ځوانانو له سیمه ایزو طلب چارواکو غوښتل چې ځوانان ډیر بیکاره دي او ورته د خپلو مسلکي برخو کې دندې ورکړل شي د ځوانانو دغه غوښتنې په خوست کې له طلب چارواکو سره په یوه غونډه کې مطرح کړې نور حالی د نجیب الله الخیل پر رپورټ کې
خوستی ځوانان غواړي چې دوی ته د خپل مسلکي برخو کې د کار کولو زمینه برابر شي دوی په ټولنه کې د خلکو کمزور اقتصاد د نشه یي توکو استعمال او کارونه سړي تختونی د قومونو او کورنیو ترمنځ په خوانی دښمنۍ همدا شنزین نور ستونزې د هغو مواردو په توګه یادوي چې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو فزیکی او رواني امنیت ته زیان رسوي د باکو سوالي اوسیدونکو او مدني فعال رحمان الله غهیز مشال رادیو سره خبرو کې ځینې حق غوښتنې یاد کړی چې دوی چارواکو سره شریک کړي
خوستي ځوانان په غوڅ اکثریت لامنیتی بنسټونو غوښتنه کوي چې د نشي موادو د خرڅلاو او ترڅنګ د غلو او اختطافګرو پر وړاندې د جدي مبارزې لا دوام پیدا کړي او همدارنګ د ځنګل وهنې په برخه کې خپل مبارزې ته لا دوام ورکړي په خوست کې د خځو او جنونو پر وړاندې په خاص ول د جبر نکاح او په بده کې د خځو د ورکړې د مخنیوي په برخه کې د دوی د لا جدي او ګړندې هڅې غواړي په دې برخه کې د لا دوام هیله کوي
خوستی فعالان وایي په اوسنی حالت کې د بیکاری لکبله ځینې رواني فشارونه او نهیلې دي چې ځوانان ورڅخه کړيږي د خوست د ترزی او اول شیر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالهادي وحدت ویل
ځوانان بیکار دي هغه سنز مثلا اقتصادي ستونزې دي بعد اقتصادي وضعیت دا مثلا بیکاری دو نو هغه سنز وی چې موږ شریک کړل یو کوم کې ځوانان بعض نور برخو کې ستونزې لري مثلا د رواني مشکل لري په اوس وضعیت کې
خوستی ځوانان وایي د خلکو ستونزو او غوښتنو ته هغه وخت رسیدنه شونې ګرځي چې هغوی چارواکو سره مخامخ کینی او د ټولنې هغه واقعیتونه ورته بیان کړي خوستی ځوان بلال سمسور ویل
په کار دا وی چې حکومت خلکو ته ولسونو ته دغه زمينه مساعده کی ترسو د دوی سره مستقیما کینی مسولین مستقیما د دوی دغه ستونزې واوري او پر ځای اقدام وکړي ترسو د خلکو غږ تر مسولینو ورسیږي او د غشتہ ستونزو تر رسیدګي وشي
بلور ته په خوښ کې ځای طالب چارواکي وایي د ځوانانو غوښتنې واوریدي د دوی په وینا پراتلونکو کې به نه یوازې د داډول ناستو بهیر روان وساتي بلکې هڅه به کوي چې په تدریج سره به د ځوانانو غوښتنو ته رسیدنه وشي خوست امنیت قمندان عبدالرشید عمری ویل
غواړو چې موږ د په میاشت کې خامخا یو ناسته ولرو او د ولس او د نظام ترمنځ کوم مشکلات وي کومې خبرې وي هغه واری شي په پوره توګه ان شاء الله مطمئن شو. الله تعالی ته امید دی چې بیا هم آئنده کې مجلسونه وشي، کوم ستونزې چې دی هغه ټول حل شي.
دی یادونه ورده خوست د افغانستان له ولایتونو دی چې په تیرو دوه لسیزو کې د پوهنتون او نورو لوړو او د نیمه لوړو زده کړو د موسسو له بیلابیلو څانګو څخه زرګونه علمي او مسلکي کادرونه فارغ شوي، خو د دې ځوانانو ډیره برخه په حکومت